Radio. Radio Azadi.
او ساده ساتي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په فایل کې سما اجمل اند سلامونه او نیکی هیلې ومني په دې هیلې چې وخاو خوشاله ورځ به مو فایل کړی وي دا ساتي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شبو یعنی د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د معمول سره سم نننې سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی دا افغانستان د سول لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغان چارواکو سره یې په خبرو کې د یو جامع مذاکراتي ټیم پر جوړېدو بحث کړی دی. اندونیزیایي چارواکي وایي ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د اندونیزیا د علماو او د اندونیزیا د علماو کانفرنس په راتلونکي میاشت کې جوړ شي او د پاکستان وی محکمې حافظ سعید تر محاکمه کېدو مخکې د توقیف موده غځولې. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د افغان چارواکو سره یې په خبرو اترو کې د سولې په روانو هڅو کې د یو پراخ او هر اړخیز مذاکراتي ډلې په جوړېدو بحث کړی. خغلی خلیلزاد دا خبره تېره شپه په خپل ټویټر لیکلې ده او همدارنګه یې زیاته کړې چې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي چې د سولې په روانو هڅو کې دا مهال په کوم ځای کې دی او تر کومه رسیدلی دي او همدارنګه یې ورسره د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کړې دي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې د سې شنبې په ماخام کابل ته ورسید او هلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی، همدارنګه اجرایه رئیس او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې درلودې. تاسو له ازادۍ رادیو نه خبرونه اورئ. اندونیزیایي چارواکي وایي ټاکل شوی ده د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو کانفرنس په راتلونکي میاشت کې په دې هیواد کې جوړ شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د اعلامیې له مخې د اندونیزیا په بهرنیو چارو وزارت کې د آسیا، پاسیفیک او افریقا په برخه کې مسؤول دیسرا پارکایا د افغانستان د ملي شورا له مرستیال عتیق الله نوشیر سره د لیدو پر مهال وویل د علماو دا غونډه د اګست میاشتې په 28مه نیټه په اندونیزیا کې جوړیږي. دا د افغانستان، پاکستان او د اندونیزیا د علماو دوهمه غونډه ده. په لومړنۍ غونډه کې افغانستان، پاکستان او اندونیزیا په می میاشت کې د اندونیزیا په بوګور ښار کې سره کتلي وو او د درې واړو هیوادونو علماو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې افراطیت، تشدد او ترهګري له هیڅ دین او هیواد سره تړاو نه لري او په هیڅ توګه باید سختروزو ته اجازه ورنکړل شي چې په سیمه کې نارامۍ رامنځته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي پرونې د افغانستان لپاره د بشري مرستو صندوق له بودیجې 19.15 میلیونه ډالر د 15 لکو زیانمنو شو افغانانو لپاره ورکړي. د ملګرو ملتونو د یوې اعلامیې له مخې د افغانستان د بشري مرستو صندوق هماهنګ کوونکي ټوبي لانزر ویلي په داسې حال کې چې د افغانستان وضعیت د خلکو ژوند ستونزمن کړی په دغو حساسو شرایطو کې د 19.15 میلیونه امریکایي ډالرو مرسته له هغو سره کیږي چې مالي منابعو له قلت سره مخامخ دي. په لوګر ولایت کې د نائب امین الله لوګری په نوم یو روغتون افتتاح شو. دا روغتون پاکستان په مالی مرسته د 13 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت په اساسي او مجهزه توګه جوړ شوی. په هغه مراسمو کې چې پرون د دې روغتون د افتتاح په هدف جوړ شوی و د پاکستان پرلماني چارو وزیر شهریار افریدی او د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ګډون کړی و. ښاغلی فیروز وویل چې د دې روغتون د جوړولو چارې لسو کلونو راهیسې پیل شوې خو د ځینو ستونزو له کبله یې کار ځنډیدلی و چې له ښه مرغه اوس بشپړ شو. د پاکستاني وی محکمې حافظ سعید تر محاکمه کېدو مخکې د توقیف موده غځولې. پر حافظ سعید تور دی چې په 2008 کال کې د هندوستان په ممبئی ښار کې حمله تراحي کړې وي. په هغه حمله کې یو سل او شپږ شپېته کسان وژل شوي وو. د پاکستانی چارواکو د رواني میاشتې په 18 نیټه ول چې حافظ سیدی د ترهګرۍ د تمویل په تور نیولې. تر نیول کېدو وروسته سید د وو ورځو لپاره تر محاکمه کېدو مخکې په بند کې وساتل شو. سید څو ورځې مخکې له دې ونیول شو چې ټاکل شوی و د پاکستان صدراعظم عمران خان امریکا ته سفر وکړي. واشنگتن په تکراری توګه پر اسلام آباد تور پورې کړی چې د هغو سختدریځو ډلو ته په خپله خاوره کې پټن ځایونه ورکوي چې په هندوستان او افغانستان کې جګړې کوي. د پاکستان د ګوجرنواله د تروریزم ضد محکمې پرون د سعید د توقیف موده تر 14 ورځو پورې وغځوله چې د تروریزم ضد چارواکي خپلې پلټنې بشپړې کړي. د ایتالیا صدر اعظم هغه تورونه رد کړي چې ګواګي روسي د ده پر حکومت نفوذ لرلې وي. جوزفی کانتی وروسته له هغې د خپل هیواد سنا ته په استماعیه غونډه کې ګډون وکړ چې د ده په واکمن ښي اړخي ګوند تورونه دي چې د روسیې تر اغېز لاندې دي. کانتی د چهارشنبې په ورځ وویل چې د روسیې اړوند د ده حکومت دریځ داسې نه دی چې په نتیجه کې د ایټالیا ملي ګټې له خطر سره مخامخ شي. په دې وروستیو کې د ایټالیا رسنیو رپورټ ورکړی چې د کانتی لیګ ګوند هڅې کوي چې په یوه قضیه کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت غیر قانوني روسي فنډ ترلاسه کړي. د لیګ ګوند مشر او د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر ماتیو سالوینی د جولای په 10 هغه رپورټ رد کړ چې وایي د ده د نږدې مرستیال له مسکو سره د تیلو د یو توافق په اړه پټې خبرې کړې وې. د ده پارلمان مخې ته په دې اړه له وړاندې کېدو ډډه وکړه. امریکایي ویب پاڼې 15 دقیقې اوږده غږونه خپاره کړي چې په مسکو کې د اکتوبر په 13 ثبت شوي. غږونه د سالوینی د یو نږدې مرستیال په ګډون د درو ایټالویانو او درو روسانو دي چې نه پیژندل کېږي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل. تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعت خبری مجله اوري. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان اجرایی ریاست د پاکستان د صدراعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته محتاطانه خوشبیني څرګندوي. خوایي پاکستان باید د افغانستان د سولې په اړه عملي اقدامات وکړي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې پکتیا پوهنتون کې یو محصل د چرګوړو د تولید ماشین جوړ کړی. بېوزلي افغان کورنۍ اړیستلې چې پر خپلو ماشومانو کار وکړي. نړیوال بانک وایي د افغانستان نمایي وګړي د ورځې تر $1 په لږ عاید ژوند کوي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې رابرټ مولر چې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه پلټنه کړې، د چهارشنبې په ورځ د کانګرس استماعیه غونډې ته وړاندې شو. همدارنګه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو او د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. د افغانستان اجرایی ریاست د پاکستان د صدراعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته محتاطانه خوشبیني څرګنده کړي. خو ویلي پاکستان باید د افغانستان د سولې په اړه عملي اقدامات وکړي. د پاکستان صدراعظم ویلي هیله لري چې په راتلونکو ورځو کې وکړی شي طالبانو ته له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره قناعت ورکړي چې دوی یو سیاسي حل لارې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون کابل ته رسېدلی او د افغانستان د جمهور ریاست په وینا دی به یو څه موده هلته پاتې شي. ملالۍ بشیر د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایی ریاست د پاکستان د صدراعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته په محتاطانه توګه خوشبینه دی. عمران خان د سه شنبې په ورځ د امریکا په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې وویل په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق پالیسۍ د پاکستان په زیان تمامې سوې او اوس اسلام آباد په افغانستان کې د نه لاسوهنې سیاست پر مخ وړي. د پاکستان صدراعظم ټینګار کړی چې دی د خپل هیواد د پوځ په استازیتوب هم خبرې کوي او د پاکستان پوځ د ده د حکومت د ټولو سیاستونو ملاتړ کوي. د افغانستان د اجرایی ریاست ویاند امید میسم د عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه پرون ماښام ازادي راډیو ته داسې ویل:
دولت افغانستان محتاطانه خوشبین است.
دی وایي د افغانستان دولت محتاطانه خوشبین دی، خو دا باید هیره نه کړو چې د سولې پروسه په ډیرو حساسو شرایطو کې ده او حساس په دې معنا چې د بین الافغاني مذاکراتو جګړې د ختمولو او تاوتریخوالي کمولو لپاره سیمه ایزې او نړیوالې هڅې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی لا هم زیات شوی دی. د شاغلی میسم په وینا دولت او افغانانو په تکراری توګه له ګاونډیو سیمې او نړیوالو هیوادونو غوښتي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغانانو سره همکاري زیاتې کړي. د امریکا ولسمشر تیره اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدراعظم سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې په تیرو څو اونیو کې د افغانستان د سولې په هڅو کې پرمختګ لیدل سوی دی او پاکستان هم په دې پرمختګ کې مرسته کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې هیلمند دی په راتلونکو څو ورځو کې به وتوانېږي چې طالبان له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته قانع کړي چې یو سیاسي حل راووځي. د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند امید میسم دوه خبرو ته په اشاره وویل،
مردم افغانستان و دولت
دی وایي افغانان او دولت غواړي چې د پاکستان رښتونی او عملی اقدامات وویني چې بین الافغاني مذاکرات پیل سي. د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې موږ له سیاسي حل لارې او مذاکراتو له لارې سولې او ثبات ورسېږو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د اووم پړاو خبرو پای ته رسولو وروسته په کابل کې دی. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې چې د ښاغلي خلیلزاد او ولسمشر اشرف غني تر غونډې وروسته خپره سوه، زلمی خلیلزاد به یو څه موده په کابل کې پاتې سي، خو په دې اعلامیه کې واضح نه دي ویل سوي چې ښاغلي خلیلزاد په کوم دلیل په کابل کې پاتې کیږي. زلمی خلیلزاد پرون د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. تر دې کتنې وروسته ښاغلی عبدالله پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، په داسې حال کې چې موږ د جګړې سوله ییز حل غواړو خو د هر ډول ډلو پر وړاندې د خپل هیواد خلکو او ارزښتونو دفاع کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر وروستی پړاو د جولای میاشتې په 23مه له کابله پیل کړ او ټاکل سوی د دی له طالبانو سره د اتم پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ولسمشریزو انتخاباتو لټولو کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتي مبارزو تبلیغاتي مواد د هیواد په مطبوعو کې چاپ کړي. دا وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان دولتي او خصوصي مطبعې د دې جوګه دي چې دغه مواد په معیاري توګه چاپ او خپاره کړي. تفصیل به د خان محمد سین په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو دو لسیزو کې په هیواد کې د چاپ صنعت د پام وړ پرمختګ کړی او هیله ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدان د انتخاباتي مبارزو پوسترونه، عکسونه، تبلیغاتي پاڼې او داسې نور مواد په هیواد کې دننه چاپ کړي. د دغه وزارت ویاند محمد صابر محمد آزادی راډیو ته وویل، اوس په هیواد کې فعال مطبعې دا وړتیا لري چې د کاندیدانو له خوښې سره سم د دوی تبلیغاتي مواد چاپ کړي.
تقریبا منګه په زیاته کچه د افغانستان په داخل کې د چاپ د صنعت په برخه کې خودکفایي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ټولو محترم نمایندانو څخه هیله کوي چې د هیواد ملي روحیې پالنې پر بنسټ باندې او د خپلو داخلي عوایدو د لوړولو په خاطر باندې د خپلو تبلیغاتي پاڼو چاپ د هیواد په داخل کې ترسره کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د اسد د میاشتې په شپږمه پیلېږي او د میزان تر څلورمې دوام کوي. د اقتصادي چارو پوهان له دې ډلې د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر وایي، په هر دور انتخاباتو کې د کاندیدانو د تبلیغاتي موادو پر چاپولو میلیونونه افغانۍ لګیږي او څرنګه چې اوس یې په هیواد کې دننه د چاپولو امکانات برابر شوي، باید د کاندیدانو ټول تبلیغات مواد د بهرنۍ هیوادونو پر ځای په هیواد کې دننه چاپ شي، سو دغه پیسې بهر ته ونه وزي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
څنګه زموږ غږ له ازادي راډیو ناوریز مخبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو نه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي اوریدل شي. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي که چیرته پوځي کلمات جګړې ګټي نو ولسمشر ترامپ په تاریخ یو لستر فاتحانو څخه دی. ورسپانه دا مسله د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دوشنبه ورځې تر خبرو کوي چې ویلی وو که چیرته دی وغوړي د افغانستان جګړه په لسو ورځو کې ګټل شي، خو لس میلیونه انسانان به پکې ووشل شي او افغانستان به د مځکې له مخې محو شي، چې د همدې لپاره دا کار نه کوي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبان د شل زره او دېرش زره ترمنځ وسلوال لري چې ګوریلایي جګړه کوي. دوی ټانکونه او د وسلو فابریکې نه لري چې د هوا له لارې په نښه شي. ورسپانه بیا لیکي طالبان د خلکو ترمنځ پټی شي. که په دې جګړه کې امریکا لس میلیونه کسان وژني نو یو جنګي جنایت به یې ترسره کړی وي او طالبان به یې هم نوی مات کړي، ځکه چې مشران یې په پاکستان کې دي. ورسپانه بیا لیکي زموږ متحد افغانان باید د ټرمپ دغو خبرو ته اندېښمن نشي، ځکه چې دا خبرې د دې لپاره دي چې ولسمشر ټرمپ د سولې تړون وکړي او امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. یو ایس ټوډی ورسپانه بیا یوه بله موضوع راخیستې ده. پر ایران د امریکا د متحد ایالاتونو له بندیزونو را وروسته په دغه هیواد کې د افغان کډوالو وضعیت ورسپانه لیکي په ایران کې په میلیونونو افغان کډوال لومړني کسان دي چې له بندیزونو ډیر اغیزمن شوي دي. وړاندې راغلی دي د واشنگتن او تهران په کړکۍ چې نږدې 3 میلیونه افغانان چې په ایران کې ژوند کوي هیر شوي دي. یو ایس ټوډی بیا لیکي له یوې مودې راهیسې افغان کډوالو اجازه پیدا کړې ده چې په څو برخو کې کار وکړي او له روغتیایي خدماتو هم استفاده وکړي. د هغو کسانو ماشومان چې له 2015 کال وروسته قانوني اسناد ترلاسه کړي دي د ښوونځیو د شمولیت اجازه ترلاسه کړې ده. خو ورسپانه لیکي د دې سربیره د امریکا د متحد ایالاتونو بندیزونو وضعیت خراب کړی دی او ګڼ افغان کډوال اوس په ایران کې کافي خواړه نشي موندلی او له خپلو ګاونډیو مرستې غواړي. یو شمېر هم خپل شیان پلوري ترڅو ژوند وکړي. یو ایس ټوډی لیکي ګڼ افغانان په ایران کې خیاطي کوي، خو کله چې د خیاطي کارخانې وتړل شوې دوی بې برخلیکه پاتې شوي دي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پروسه شکال د می په میاشت کې د ایران له اټومي تړونه چې څلور کاله پرې تېر شوي وو بهر شو او پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول. یو ایس ټوډی ورسپانه د خبرې کړې مقالې په اخیره کې لیکي د چارواکو پرېکړې دوی ته زیان نه اړوي، خو تر ټولو خوار خلک زیانمنوي او په ایران کې تر بل هر چا افغان کډوال د ډېرې صدمې وړ دي. او تر دې دمه نه د واشنگتن لخوا او نه هم د تهران له لوري د دوی شخ چا اورېدلی دی.
تاسو د ازادي راډیو ته غوږ یو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. بې وزلۍ افغان کورنۍ اړستلې چې پر خپلو ماشومانو کار وکړي. نړیوال بانک وایي د افغانستان نمایي وګړي د ورځې تر $1 په لږ عاید ژوند کوي. د بې وزلۍ له کبله پر ماشومانو د کورنۍ له لوري کار کول د دې سبب کیږي چې هغوی له زده کړو بې برخې شي. اسمت څاروانې په اړه رپورټ لري.
لسکلن کامران او د کورنۍ نور غړي هر سهار له مرخاتو سره سم کار ته وځي. دی د کابل ښار په لمنه کې د خښتو په یو بټۍ کې خښتې وهي. د ډېرو نورو افغان ماشومانو په شان کامران هم له ښوونځي محروم دی. دی وایي
زه چې وخت راغی چې پلار مې کار نه شو کولی، بیا زه مکتب نه رالم، پلار سره مې کار شروع کړ. کله مې پلار سره کار شروع کړ هغې نه وروسته بیا زه مکتب نه راووتم، بیا مې مکتب پرېښود.
د کامران یو تره ناروغ دی او بل وفات شوی دی. د د پلار عتیقلا نومېږي. هغه چې 8 کسیزه کورنۍ لري اوس د وریرونو ساتنه هم په غاړه لري. عتیقلا وایي
اوس زموږ ماشومان چې سر راپاڅېږي چې کوم نه منځونه یا منځونه وکړي هغه به سره خپل کار پسې هر سړی خپل کار پسې وي. تعلیم څه وخت کې چې کار ونه کې هر نن سبا کې د وړو بوجۍ چې دا 4500 روپۍ باندې دلته په دې بازار کې خرڅېږي.
امریکا او متحدانو یې له تیرو 3 کلونو راهیسې په افغانستان کې میلیاردونه ډالر ولګول، خو افغانستان لا هم خورا بې وزله هیواد دی. هر ځای د بې وزلۍ او فقر نښې لیدل کیږي. ماشومان او حتی کورنۍ په سړکونو کې د سوال لاسونه اوږدوي. د خښتو په بټیو کې 6 کلن ماشومان لیدل کیږي چې د خښتو وهلو سخت کار په سوزنده ګرمۍ کې کوي. د بټیو کارګر وایي یوه لس کسیزه کورنۍ په متوسط ډول د ورځې له 12 تر 18 ډالره ګټلی شي. ملګرو ملتو تیر کال په یوه راپور کې وویل د 12 او 14 کلونو ترمنځ 2 میلیونه افغان ماشومان په کار بوخت دي او په افغانستان کې پر ماشومانو د شاقه یا سخت کار بندیز نه رعایت کیږي، په ځانګړي ډول له ښارونو د باندې. شوبن چودری چې په افغانستان کې د نړیوال بانک د څانګې د رئیس په توګه د کار درې کلن دوره تازه بشپړ شوې ده وایي د افغانستان د نیمایي نفوس د ورځې عاید تر $1 لږ دی. زموږ اټکل دا دی چې په افغانستان کې یو کس د ورځې لږ تر لږه $1 ته اړتیا لري چې خپلې ابتدایي اړتیاوې پرې پوره کړي. لبد مرغه دا سشکاری چې دلته تر نیمایی ډیر خلک د ورځې تر یو ډالر په لږ عاید گزاره کوي. خو بوشدون کې داره چې د افغانستان د ټولو وګړو په څلورو کې نږدې درېیمه برخه تر دې په لږ عاید ژوند کوي. نو ویلی شو چې په افغانستان کې فقر زیات او پراخ دی. نړیوال بانک په یوه راپور کې چې تازه یې خپور کړی دی لیکلي له طالبانو سره له سیاسي لارې د کړکېچ پای ته رسېده له اقتصادي ودې سره مرسته کولی شي او پانګونکي او ملکي کسان تشویقولی شي چې افغانستان ته راوګرځي.
دوستانو په افغانستان کې مو د بیوزلۍ او د هغه کورنیو د ستونزو په اړه واوریدل چې د بیوزلۍ له کبله اړ دي پر خپلو وړو ماشومانو کار وکړي. دا د ازادۍ راډیو ده. په پکتیا کې د پانتوني یو محصل توانیدلی چې د چرګوړو د تولید ماشین جوړ کړي. دا پکتیا د پانتون د کرنې په پونځي کې د مبارک شاه په نوم یو محصل دا ماشین جوړ کړی چې د 200 هګیو د ساتلو ظرفیت لري. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آرین له نوموړي سره د دې کار ترڅنګ د پښوند هم غږیدلې.
22 کلن مبارک شاه وردک چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې زیږیدلی د څلور ورونو کوچنی ورور دی چې د مهال د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د وروستي کال محصل دی. نوموړی د یوه داسې ماشین په جوړولو بریالی شوی چې په 22 ورځو کې د 200 مصنوعي چرګوړو د تولید ظرفیت لري. خو دی وایي دا یوه نمونه ده او کولی شي چې د امکاناتو په برابرېدو سره له دې د لوړ ظرفیت ماشینونه هم جوړ کړي.
د 200 چرګوړو ظرفیت لري او 20 ورځو کې تولیدي کې کولای شم د لوی دوه هم جوړ کړم. دا تقریبا ما ته په 1000 افغانۍ په دې تمام شوی چې ځینې پرزې دي ما د ایران او د چین نه راغلي وي هغه ما ته قیمت راغلي کچیر زنور جوړوم نو ارزانه تمامېږي.
دغه مسل وای اند خوانځي له وخت د داسې یو ماشين د جوړولو فکر درلود خو په هیواد د نن د پرزجاتو او وسنتیاو د نشټون له امله ونتوانید. نو مړی له ازادي رډو سره په زنګړی مرکه کې وویل چې د ملګرو او استادانو په مرسته وتوانید چې له څلور کلن ځنډ وروسته د ماشین په جوړولو بریالی شي.
د دې فکر ډېر وړاندې دی ما سره و کله زه چې په لسم سند کې وم ما د زراعت ځینې کتابونه او ځینې معلومات مې مطالعه کول نیټ نه مې ډېر استفاده کوله. د دې هغه مفاد چې کوم دی دا ماته معلوم و ښه مفاد لري او په ټولنه کې ډېر سخت ضرورت دی. د
ښاغلی وردګ وایي د کار پر مهال له ډېرو ستونزو سره هم مخ شوی خو ټینګیره دی د دې کار بریا ته ورسوه. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل کار ته به پرمختګ ورکړي او په دې برخه کې په دولتي چارواکو او شتمنو غږ وکړي چې د لاسنیوی وکړي.
ما ته د وخت راکې همدغې ته زمینه سازي د ما ته وکړي دلته پارم د جوړ کې همدغه ماشینه زه چې چکشي کوم انشاءالله چې زراعت فنځی به په یو وخت کې د مغه پارم نه چې جوړیږي همغه نه ټول مصارف به د مغه پارم نه وي.
د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی صحید د ښاغلي وردګ دغه ګام بېسری وبله او د یوه ساینلیک د ورکړې تر څنګ یې ژمنه وکړه چې د خپلو امکاناتو څخه په استفادې به له نوموړي سره هر ورځ همکاري وکړي.
نن باید مونږ مبارک شاه ته ډېرې ډاډګرانې کیسې لرلی. مونږ باید د دې ماشین د زیاتولو دپاره د رواجولو دپاره د دې خبرې پاره به مونږ باید ډېرې خبرې په هغه لرلی. مونږ به انشاءالله همکاري سره کوو او په هره برخه کې به همکار وو.
د پکتیا پوهنتون رئیس د هیواد اوسنی وضعیت په کتو او دا چې زیاتره افغانان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي د محصل مبارک شاه دغه نوښت د ټولو افغانانو په ګټه وبله او زیاتې کړه چې د کرنې او مالدارۍ د ودې او پرمختګ سره د هیواد اقتصاد په پښو درېدلی شي. نوموړي له نورو محصلانو هم وغوښتل چې د زده کړو ترڅنګ په ورته نوښتونو کار وکړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
رابرټ مولر چې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه پلټنې کړې د چهارشنبه په ورځ کانګرس ته وویل د تحقیقاتو موندنو یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له جرم څخه نه دی بری کړی. که څه هم په وینا یې کافي شواهد نشته چې وښیي ترامپ او د ده کمپاین د ټیم غړو دی کوم جرم کړی وي. ملالۍ بشیر د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
رابرټ مولر د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه تحقیقات کول. تر تحقیقاتو بشپړېدو وروسته د خپل هیواد د کانګرس په استیمایه غونډه کې ګډون وکړ. رابرټ مولر په کانګرس کې د استازو جرګې قضایه کمیټې ته د چهارشنبه په ورځ وویل چې ډونالډ ترامپ د ولسمشر په توګه د خپلې دورې پای ته رسولو وروسته د تحقیقاتو مخې ته په خنډ جوړولو تورن کېدای سي. د زیاته کړه چې ترامپ په دغو تحقیقاتو کې بې ګناه نه دی ګڼل سوی.
Our Our investigation found that the Russian government interfered in our election.
دای وای زموږ تحقیقات وموندل چې د روسي حکومت زموږ په انتخاباتو کې په سیستماتیک توګه لاسوهنه کړې. تحقیقات دې نتیجې ته نه دي رسیدلې چې د ډونالد ټرمپ د کمپاین غړي له روسي حکومت سره په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره د سیستم جوړ کړي وو. مولر زیاته کړه چې د تحقیقاتو لمخې کافي شواهد نشته چې وشه د ټرمپ د کمپاین غړي د په مجرمانه د سیسکی لاس درلودلې وي. کانګرس ته د رابرټ مولر خبرې په داسې حال کې دي چې ډونالد ټرمپ په 2020 کال کې د دوهمې دورې لپاره په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره کمپاین ته چمتووالی نیسي، خو کله چې د کانګرس یو ډیموکرات غړي له مولر څخه پوښتنه وکړه چې آیا د تحقیقاتو د نتیجې له مخې ټرمپ په بشپړه توګه د جرم له توره بری دی، مولر وویل ولسمشر نه دی بری سوی. دا د ټرمپ پر هغو ادعاو سربیره چې په تکراري توګه یې ویلي د مولر تحقیقاتو د ده په اړه هیڅ داسې څه نه دي موندلي چې دی دې مقصر وګڼل سي. د کانګرس ته یو غړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ټرمپ وروسته له هغه چې د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړې د اوسنیو تحقیقاتو مخې ته د خنډ جوړولو په تور په رسمي توګه تورن کېدای سي، مولر وویل چې هو. د چهارشنبه په ورځ د مولر استیمایا غونډه په داسې حال کې جوړه سوه چې د له دوو کلونو راهیسې د امریکا د استخباراتي ادارو د هغو نتایجو په ملاتړ تحقیقات کول چې ګواکې روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده چې په پایله کې ډونالډ ټرمپ ولسمشر سو. ټرمپ او د ده ګڼو ملاتړیو د مولر په تحقیقاتو سخت انتقادونه کړي او دا یې د ولسمشر د اهمیت کمولو په معنا بللې دي. ډونالډ ټرمپ تر دې غونډه یوه ورځ مخکې د سه شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دی به د مولر خبرې واوري. د مولر د تحقیقاتو پر بنسټ خپور سوی راپور 438 پاڼې دی.
او سمي وربیا د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وای لا افغان چارواکو سره په خبرو اترو کې د یو لوی او موثر مذاکراتي ټیم په جوړېدو تمرکز کړی.